السلام علیکم او ستړی مشه د واشنگتن دا پروگرام گلوبل ویلیج دی او زه وکیل خان یم. دا د دې پروگرام سلورم ټوک یا کیس دی او دا یو داسې پروگرام دی چې پکې زموږ مخ خوب دیدونکو نړۍ کې موجودو ستونزو ته جدید حل ویل کیږي. نن په دې پروگرام کې به موږ د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنی کیږي او په زیاته شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي د غلطا په تیرو سو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو ته ورپېخو مسلو ستونزو او مشکلاتو باندې به ویډیوي راپور ګوره. د دې سره سم به موږ تاسو بوزو اسرائیل ته چرته چې د تیرو سو لسیزو راهسې په هغه سیمو کې هم د میوو باغونه لګولي شوي چرته چې د مخکې نه وچې صحراګانې وي. د نور رپورټونو ترڅنګ به تاسو بوزو ایسټر جزیرې ته. ایسټر جزیره یا ټاپو د خپل قدرتي ښایست او اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهور ده. هنن سبا دغه ښایسته جزیره د اوبو د خزلې مرکز جوړ شوی. د دمیرستو یو عربیا تاسو ته په خیر راغلی وایو. د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنی کیږي او په زیاته شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي. د غلطا په تیرو سو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو مرګونو نه یوازې مزدوران، حکومتي چارواکي او د چینو د کارخانو مالکان هم اندېښمن کړي دي. په السالوادور کې د صحت چارواکي وای تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه کسانو مرګ د کومو کیمیاوي سرو یا په سخته ګرمۍ کې د کار په وخت د اوبو نسخلو په سبب شوي. خو د صحت چارواکو ترڅنګ حکومتي ادارې د دغه پیښو پلټنې کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې ویډیوي راپور کې.
د غنیو پریکونکي څو ساعت وړاندې تر دې چې واستوي لمر د غنیو کاروندې ووهي خپل کار پیلوي. دا ډیر ګران او سخت کار دی چې زغم او په وجود ځوان او مضبوط کسان غواړي. د هر ورځ استومانه د وګد واټن د منډې د نیمایي په څیر ده. شر کال وړاندې چې د مرکزی امریکا د غوځوانانو کارګرانو د یوې په چټکې زیاتیدونکې ناروغۍ لامل روښتونونو ته مخه کړه، ډاکټرانو مندل چې د پښتورګي ناوړه او ځپونکې ناروغي لري.
په داسې وړکې هیواد کې هر ورځ د وسخه تر اتو کسانو مړینه د مړینې د کچې چې توکووي لس دولس زله زیاته ده. دا یو پټه ټول وژنه یا یو خاموش قتل عام دی.
کله چې ډاکټر ګارسیا او نورو په دې اړه تحقیقات فایل کړل نو دای معلومه کړه چې د غنیو د کاروندو د کارګرانو د هرو پنځو تنو لمنځه یوې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دي. په داسې حال کې چې یوې هم د ناروغۍ اصلي لاملونه د وینې د لوړ فشار او یا شکرې نه نه لري. جان مورس شاد زلمیتوب جوان په دې وړو کې ساحلي سیمه کې چې د دې ناروغۍ مرکز دی د غنیو په پریکول کې تیر کړی دی. د هغه پلار او کا هم د دې ناروغۍ لوجې مړ شوی دی.
دغه ناروغي ناڅاپه راغله. د ملا درد، تبه او کانګې کول ورسره مل وو.
دغه ناروغي هغه دې ته مجبور کړی دی چې د غنیو پریکول او کار پریږدي. اوس په کارونده کې د مرستندوی په توګه کار کوي. هغه وایي دې کار ته اړتیا لري که څه هم چې ماشه د ناروغي د کمولو پر د درمرو لګښت هم په ډېره ګرانه پوره کوي.
زه باید خپل ځان خیال وساتم او خپل خوراک پرېست پام وکړم. که زه دا کار ونه کړم نو د پښتورګو پاکونکو ماشين ته مې اړتیا پیدا کیږي چې معنا یې مرګ دی.
رامون اګویلا چې په دې سیمه کې د کاروانګرو د ټولنې مشر دی وایي تیر کال لک تر لګ لاستنه غړي د پښتورګو د ناروغۍ لامل مړ شوی دی.
کدا سي نور کسان هم وی چې تشخص نه وي سوی او مړ شوی. دلته په السالوادور کې ډیر زیات خلک نه غواړي چې دا ومني چې دا ناروغي او وبا وجود لري.
په لومړي سر کې د بوټو د ناروغۍ ضد درملو په اړه داسې فکر کېده چې دا یې لامل دی، خو بیا په دې اړه وضاحت نه و چې دغه کیمیاوي مواد چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون په نورو ځایونو کې هم استعمال شوي هلته یې داسې اغیزه درلوده. ډاکټر ګارسیا وایي یو شی چې نوموړی په فکر یو بله وجه به هم وي د اوبو ډېر کم څښاک دی.
دلته ګرمي ډیره ده، ډیره زیاته. دا ممکن نه ده چې څوک د بدن څخه د خولو په توګه د اوبو بوتل په اندازه اوبه وڅښي. موږ ډاډمن نه یو چې دا اصلي لامل دی، یوازنی لامل دی او که ګڼ لاملونه دي، او په ګډه د دې ناروغۍ د منځته راتګ سبب کیږي.
په داسې حال کې چې څېړونکي هڅه کوي چې د دې ناروغۍ اصلي لامل معلوم کړي، ځینې ډلې بیا پر دې تمرکز کوي چې د کار کولو په شرایطو کې سمون راولي. د نړۍ په ځینو سیمو کې د غنیو د حاصلاتو ټولولو د ماشينونو په مرسته کېږي. د نیدرلند د سلوادر ګروپ غړي سبستيان توشینوي دا چاره مالی لګښت کموي.
یو څه باید بدل شي، هغه حاصلاتو اخیستو میکانیزم کول دي، او دا سي کېدای شي چې کاربرنګر یو ځای په کوآپریټیو کې کار وکړي او په شته د زمکي څخه کار واخلي. نو د دې معنی دا سو چې کارګر به زیات سي، او یو ستوند دا ده چې پراتونکو لسوزي کې به د کارګران چیرته زی.
د هغه ډله او نور به هڅه کوي چې په تاوامدار توګه د کار څخه وقفه وکړي او د تیز لمر په وخت کې خوندي ځای کې وي. کته کې وي کنه خو د بدن اوبه یې پوره وي. هغه په دې توانیدل دي چې په هیواد کې د بوري جوړولو لوی تولیدونکي و هڅوي چې دا د شرکت پالیسی کړي. د یو شرکت مالک جویان رایت وایي چې ستونزه دا ده چې یوازې 8% پروسس شوی بوره د شرکت لمزه کې ترلاسه کیږي.
د خلکو کانې کول چې آرام دي کوي او وبدي په یو خاص مقدار کې او وخت کې وڅشي یو څه ګران کار دي.
دا ګران نه ده چې په دې پوشي چې ولې دلته په کاروند کې کار ته دوام ورکول ډېری ګټي لري، ځکه چې کارګر وقفه وکړي نو معاش کمیږي، ځکه چې هغه ته د ساعت او غنیو د پرې کولو په حساب پیسې ورکول کیږي.
هر څوک په خپل حساب او طریقه کار کوي. ځینې وختونه څوک نه غواړي چې آرام وکړي، خو ورسته بدن درد کوي.
د سولډر ډلې د دې هڅه هم کړي چې یو نوی آله چې په اسرلیا کې جوړ شوی معرفي کړي.
دا ډېر زیات مرسته کوي. اوس موږ لاسونه ډېر نستړي کیږي. موږ په خپل ټول وجود احساسو. دا غاله په لږ هڅه ډېر زیات غني پرې کوي. موږ ډېر زیات تولید کوو، خو دا غاله بل ډول مواد څخه جوړ شوی تر موږ چټک کار کوي.
د دې معنی دا شو چې کارګر او زیاته د ماخستای شي، ځینې وخت با ساعتونه ولګيږي خپل عالی تیری کړی، چې د دې معنی دا شو چې په ورځ کې لسمه برخه معاش له لاسه ورکوي. د نور لپاره یا کوچني کاروانګرو لپاره د نوی ماشين بایا هم یو خنډ دی.
دغه د تخمیرولو ځای دی.
جیون رایت یو پروګرام پیل کړی چې په ځنګلونو کې کاکاو کوي.
په شخصي لحاظ داسې فکر کوم چې د کاکاو کرل د غنی بدل کېدای شي. کاکاو دایمي ونو ته اړتیا لري. د دې معنی دا سو چې زراعتي ځنګلونه په نسبتا دوستانه چاپیریال کې خلکو ته د کارونو فرصت برابروي.
نویو فصلونو ته بدلول وخت او پیسې غواړي چې کوچني کاروانګری نه لري. دا یو وجه ده چې د سلوادور ډاټ ډلې تیرونکې ټوینسن وای په دې صنعت کې بدلون په لار خو ورو دی، ځکه چې د بوري لوی فابریکه خپل زیاتره مواد د کوچنیو کاروانګرو څخه اخلي.
ډېر زیاتې د نوو کاروبارونو طریقې په چټکۍ په کار نه اچول کیږي، ځکه چې په دې صنعت کې دا دوه ډېر مضبوط دي. او د دې نه علاوه د حکومت لخوا هم په دې اړه قوانين دي چې د اقتصاد لپاره ډېره مهمه ده او ضروري نه ده چې په هر کزیه کې دی پرمختګ وسی.
په عین حال کې په دې ورسته یو کې د باسترن په هانتون درې کلنه څېړنه پیل کړې چې دا معلومه کړې چې په تیرو دوه لسیزو کې د مرکزی امریکا د 15,000 څخه زیاتو کاروانګرو لڅه وجه مړ شوی دی.
او ستاسو بوزو اسرائیل ته. په اسرائیل کې د 1300 راهسي په هغه سیمو کې هم د میوه باغونه لګولي شوی چرته چې مخکې اوچې صحراګانې وي. دغه سیمو ته د 150 کیلومتره لرینا په پایپونو کې اوبر اوستلی شوی، او سره د دې د کورونو ګندا اوبو د پاکولو وروسته د باغونو ته ورکول کیږي. دغه صحراګانې اوس په لوی لوی باغونو کې بدل شوی چرته چې هر کال په سوونو ټنه میوه ترلاسه کیږي. دا هر څه څنګه کیږي په یو ویډیوي راپور کې تاسو ګورئ.
یو سی شیک د خورما یو لوی فارم ساتنه کوي. اتلس زره ونی په کال کې شپاړس سوه ټنه خورما تولیدوي. دا خورما د نړۍ نورو هیوادونو ته صادروي، خو څوک دا نسی ویلای چې د خورما د فارم څخه وړاندې دلته سو.
دا د مردار سمندر برخه وه. دلته مخکې هیڅ شی ودنه وکړي.
دلته کرل ممکن ده ځکه په تیرو دوه لسیزو کې اسرائیل د ځمکې تر ټولو وچ ځایونو کې د اوبو تحفظ ریسایکل کول او ته د اوبو تولید کې نړۍ مشر جوړ سوی. سلویشت کاله پخوا داسې نه وو چې کله په لومړی ځل دا فارم کرل سوی وو.
په پیل کې موږ خوشبینه وو، خو ډیر زر په دې پوسو که موږ غواړو پر مخ لاړ سو او وده وکړو نو موږ باید خپل فکر بدل کړو.
اوس شیک د خپل فارم لپاره ټولی هغه د نالې وبه کاروي چې سپا کړی سوی دی او بیرته استعمال کېدای سي. د دیش مللری له یروشلم څخه راځي. په اسرائیل کې د فاضله موادو و اتیا سلنه اوبه د کرنې لپاره د استعمالو جوګه کړی سوی دی. کتا سو دلته د اوبو رسولو لپاره مستوي سیستم نه درلود، دا زمکه به څنګه ښکارې ده؟
بشپړه سارا هیڅ نه،
یوازې ریسایکل اوبه نه دي. اسرائیل وس د سکلو اوبو هم د بحریه روم څخه تولیدوي.
دا په نړۍ کې تر ټولو لوی دا ډول د اوبو پروژه ده.
هوري شور زه هغه 15 د اوبو پاکولو پلانټونو یا کارخانو ته بوتلم چې د اسرائیل د حکومت د اوبو د ادارې تر انتظام لاندې دي. اسرائیل 15 اتیا سلنه د ټراک اوبه د ریورس او سموک ټکنالوژي لاري د پاکولو څخه راځي چې لګښت په ورستیو کلونو کې راټیټ شوی.
شل دکه مخ کې د سمندر اوبه وي.
موسمی بدلون او په چټکی سره زیاتیدونکي آبادی لپاره ضربه دوا نوري کارخانه یا پلانټونه پر ځای کړی سي. اسرائیل دا پلان هم لري چې سمندري اوبه پاک کړي، کم چې به په یو وخت کې داسمه د پاکولو اوبو سرچینه و، خو وس د موسمی بدلون او زیات استعمال له امله ختم شوی.
د کم څه چې وړاندوینه سي و تر هغه ډیر زیات بد حالات دي.
کیرم برومبرګ د اسرائیل د مالیاتی ادارې ایکوپیس ډایریکټر دی چې د سمیز حل لپاره اسرائیلی، فلسطینی او د اردن خلک راټولوي.
په دې سیمه کې موسمي بدلون ګواښ دومره لوی دی کچې موږ د غوڼیانو سره په ګډه کار ونه کړ نو موږ هم په خطر کې یو.
د نړیوال تړون تر مخه د فلسطین غربي غاړه او غزا خپل ډیری اوبه له اسرائیل اخلي. اسرائیل اکثره په خاصه توګه غزا ته د اوبو سپلای محدود کړي. د برومبرګ په وینا دا انتظام ډیر بے باوري دی.
د نړی په د متنازه برخه کې په یو بل اړتیا له سیاسي اړخه شي پای نه لري. لاندې عمله په ایکوپیس کې موږ هڅه کوو چې څنګه موږ په یو بل انحصار کولای شو.
ایکوپیس دا وړاندیز کوي چې د غزا په ساحل د 25 میله سره د نړیوال پانګونې په مرسته خپل د اوبو پاکولو کارخانه جوړه کړي.
موږ په یو کښتۍ کې یو، یا خو به موږ په ګډه دا کښتۍ تر ځای ورسو او یا به هم دلته غرق کسي.
د وسله لپاره اسرائیل په خپل په مخسي د اوبو پاکولو لپاره د پانګونو سره په مطبوعاتو کې کمپاین هم پیلوي. د فلسطین په اسرائیل اوبو او برېښنا د انحصار په اړه اوري شوروي اسرائیل غواړي چې ګاونډي خپل اوبه تولید کړي.
د مثال په توګه که فلسطین استعمالي یا خرابې اوبه د اسرائیل په توګه پاکې کړي، دوی د هغو اوبو معیار 40 سلنه لوړ کولای سي. دا ډېرې اوبه دي، خدای دا نه کوي.
د فلسطین د اوبو پخوانی وزیر شداد اتیلی وایي دوی دا کار ځکه نه کوي چې دوی ته اجازه نه ده ورکړل سوې. په خاصه توګه د اسرائیل لخوا د غزا په پټۍ سي یوولس کلونو د بندیز او تندرو ډله اماس ډلې اوالای ورکړي.
کله چې ستاسو خلک په زندان کې وي، اوبه ونه لري، برېښنا نه وي، خوراک نه وي، ورسره په غزه کې خلک هیڅ امید نه لري. زموږ خلک نه امید دي.
د ایکوپیس برومبرګ هم په دې موافقه دی چې په غزه کې مایوسه حالات دي.
خرابې اوبه یوازې په غزه کې نه پاتې کیږي، دا په ښکاره ډول د ځمکې لاندې اوبه په دواړو خواوو ککړوي.
هغه ماته هغه فاضله اوبه ښکاره کړي چې هغه دیوال سره بیږي چې غزه له اسرائیل څخه جلا کوي.
دلته په غزه کې دا د یو چلودونکي بم پر شانده او د ناروغي د خپرېدو ډېر امکان دی.
ملګری ملتونه د نتیجه ته رسیدلی دي چې د اوبو، برېښنا او صفایي د کمیله عمله به تر 2000 پورې غزه د اوسېدو وړ نه وي. د سره د نړیوالو مرستندوی ډلو او بیړنۍ مرستې چمتو کولو ته وهڅولي.
اوس د امریکا ویسکانسن ایالت د امریکا ویسکانسن ایالت ځنې هغه کلیوالي سیمې چرته چې د زیات عمر د خلکو شمیره زیاته شوي او د ځوانانو په خاصه توګه هغه خلکو چې ماشومان لري د هغوی شمیره کمه شوي. د دغې له سببه په یو کلیواله سیمه کې د ماشومانو سکولونه تړل شوي. دغه ماشومان اوس لس میل لري یو بل سیمه ته سفر کوي چې خپل زده کړې تر سره کړي. د سکولونو تړل کېدو بیا په دغه کلیوالو سیمو کې د خلکو ترمنځ اختلافات سیوا کړی. د دغه سیمو د زده کوونکو ستونزې او د دوی د میندو او پلارانو اندېښنو په اړه نور تفصیل په دې ویډیوي راپور کې.
هر سهار شپه کلن برادیش لامپ د ویسکانسن ایالت د ارینا سیمې څخه بس تخیجی او گاونډي خارګوټي سپرینګ گرینتا د خپل نوی خوندی ته د ورتګ لپاره لس مایل سفر کوي. یو څه بلاکونه لري د ارینا سیمې ابتدایي خوندی دی چې اوس یو خالی ودانې ده. تیر کال هلته د برادی ابتدایي خوندی وو د هغه مور داسې وایي.
هغه وس رو رو ورسره مخته کیږي. هغه نوې ملګری پیدا کړي او هغه په دې خوشاله دی. خو زه فکر کوم چې ځینې ورځ خفه هم وي، په خاصه چې مشکله د هغه په خوانی سکول څخه تیریږي.
د هغه خوانځي وترل شو چې پیسې وس په مول شي. دا کار د هیواد په ټولو کلیوالي سیمو کې کیږي چې پکې د مرکزی وسکانسن ولسوالي ریور ویلی خوانځي هم شامل دي. او په تیرو دوه کلونو کې په دوو خارګوډي کې دوه نور ابتدایي خوانځي هم وترل شو. ځینې خلک د مدیسن خار د کار لپاره ځي چې نیم ساعت لري دي. او دغه سیمه چې د خلکو د دلچسپي ځایونه هم شته لکه د فرینک لوی کور او د ټالسن سټویو هم شامل ده. تایم
که څه هم په مجموعي توګه زموږ سیمه پراخیږي او زموږ په سیمه کې د شپېته کاله څخه زیات عمر لرونکي په زیاتېدو دي او تکاو څو خلکو په مرکز بدلیږي، نو په دې خاطر موږ هغو کورنیو دپاره موبیت د لاسه ورکوو چې په روایتي لحاظ د ماشومانو د زیږېدو عمرونه وي. دا په حقیقت کې د شمیر خبره ده. دا په دې خاطر د شمیرو لوبه ده، ځکه چې د زده کوونکو شمیر په حساب موږ ته پیسې راکول کیږي.
خو دلته ټولو لپاره یقینا د شمیر نه پرته نور څه دي. د ښوونځیو د تړل کېدو له وجې ټولنې سره بېلې شوې او خارګوډي د یو او بل پر ضد درولي.
دا ډېر ګران وو، په روحي لحاظ هم ګران کار وو او اوس هم ګران دی. په اصل کې دا زموږ د ژوند ډېر مهمه برخه وه.
کیرن ویلکنس له تیرو څو کلونو راهیسې د ارینا په پټي ښوونځي کې استاد ده.
گاونډیان د یو بل سره خبرې بندې کړې، موږ دوستي او ملګرتیا سره تقسیم سوي.
رښتیانو خبره تر دې زايده
اوس خبره تر د بریده رسیدلې.
ویلکنسن او نوروي کله چې ارینا خوانځي وترل شو د خارزر لمنځولار او ټولنې او اقتصاد د ودې لپاره یوازې یو کافي او چیز مغازه پاتې شو. او د مېرمن وای چې خوانځي چې ځوانان راجلبوي د هغه نه په غاید یو د هڅه د ختمېدو بهیر پیل شوه.
زه دا فکر نه کوم چې کورنۍ نور غواړي چې دلته راسي. هغه وس نور شارونه قتل پیل کړي او ارینا کې بحث هم نه کوي. او زما په فکر بل اخر به دغه ځای ختم سي.
د لون راک اوسیدونکو هم ورته اندېښنه لري. کیتی روسنګ چې د خار په ابتدایي خوانځي کې استاد و، هغه هم اوس تړل شوی. هغه د نور زده کوونکو په شان اوس سپرینګ گرین ته کډه شوی او هلته اوس په خوانځي کې درس ورکوي.
دا ډېر زیات ګران و. ما خپل ټول دنده ټول وخت دلته درس ورکوي او ډېر ښه کورنۍ چاپېریال درلود. اوس هم چې زه په لون روکیم دا یو بل اندېښنه هم لري چې لون روکی زموږ جایدادونو سره به څه کیږي او زموږ د کورنۍ بیه به څنګه سي. آیا هغه به خپل قیمت وبایلي؟
د خوانځي رئیس وارموت وای د خوانځیو تړل آسانه نه و او دوه کاله مخکې د مالی د اضافې په اړه د اوسیدونکو رای ورکولو ناکامي سره مخامخ شو او ایالت لخوا د بودیجې ورکولو کوم فرمول وجه هغه وای چې مونږ بلخواخه نه درلوده.
زما په فکر زموږ یو سخته پریکړه په دې خاطر وکړه چې زده کوونکو ته خدمات ورسوو او هغه ته وکړې سو ډیر بهترینه د زده کړې چاپیریال د خپل تجربو پر اساس برابر کړو.
دا ګډ کار کول ګټي لري په داسې حال کې چې ورمات نوي تیارې شوي خوانځي راخکاره کوي.
اوس مهال په دې ودانۍ کې د تیرو څو کالو په پرتله ډیر زیات ماشومان دي او دا شکار دی. ښه خبر ده، دا موږ ته د فرصت برابروي چې موږ په سینفونو کې د جنس برخود او د توان د کچ په حساب بیلانس وساتو.
او هغه د همو ویل چې زکوونکي د مشرانو په پرتله ځای پر ځای کول آسان دي.
او زه خپل نور همکارانو په نسبت ډیر ملګری جوړوم.
د مثال په توګه لاس کلانا لاډیا جانسن او کلی کلی واچوز د سپرینګ گرین په خوانځي د پنځم ټولګي زده کوونکي دي.
موږ خپل سامانونه خوندي کولو لپاره ځای لرو او نور ډیر مسولیت مو په غاړه دی او د یو سن څخه تر بل پورې باید سفر وکړو. ما ته خوند راکوي د سامانونو کلفول او د زده کړې لپاره ځای هم لرو.
خیر، اختیار تاسو لدی مخکې داسې څه نه درلودل؟
نه.
لکه چې په نورو ځایونو کې یو ځای کول څه نوی کار نه دی. په 1918 کال کې د بدلون یو بل دوره و او ولسوالۍ د څلورو منځني خوانځیو څخه یو ته انتقال شو. لکه څنګه چې د ریور ویلی د خوانځي رئیس ټام ورماتوي هدف دا دی چې زده کوونکي صنفونو او پروګرامونو ته لاسرسی ولري چې په کوچنیو خوانځیو کې نشته.
موږ ډیر زیات په زړه پوري او د ټکنالوژي د زده کړې پروګرامونه لرو. موږ د ویلډینګ پروګرام لرو، موږ د موټرونو د جوړولو پروګرام لرو، موږ د تجارت پروګرام لرو، موږ د کرنې پروګرام لرو.
ډیر وختونه چې کلا په ټولنه کې خوندې وټړل سي نو ټولنه هم ورسره وټړل سي.
د زده کړې کارپو جولی انډر وډ وای کته هم د خوندې داسې بندیدل د کوچني خرګوټي لپاره تبای وی خو د ول سوالي لپاره یو ځای کېدل ته ټول غوړه ده لاره ده.
تاسو غواړئ چې تر سهه ده چې ممکن وی روشانه پاتاسینو کله چې تاسو دا د لاس ورکوي د دې معنی دا وی چې زده کوونکي او پروګرامونه کې کمی راسي نو بیا نور زده کوونکي او نور پروګرامونه هم کم سي. دا یو بد ویره ده.
هغه د هم وای د کلیوالو سیمو خوانځي لکه د ریور ویلی هم د دې د چند اقتصادي بدحالي مثال دی.
تاسو د وسکانسن ایالت جغرافیایي نقشو ته پام وکړئ نو تاسو ته به معلوم سي چې نه یوازې د کلیوالو سیمو ځخه نفوس انتقال شوی بلکې دغه سیمې د هوایي دو په حساب نوري هم غریب شوی. نور هغوی د لوی ستونزو لپاره لږ منابع لري.
او اوس د یو ځای کولو سربیره ولسوالۍ بیا هم د کارونو پر مخ وړلو لپاره د بودیجې د کمی سره مخ دي. نو د میاش په فایل کې په رای ورکوونکو ته د مالی د زیاتوالي وړاندیز وکړ چې د ناکامۍ سره مخ شو. کله چې موږ د انتخاباتو لمخې خبرې کولې نو ټام ورن راته وویل
موږ دا وخت د خپل زده کوونکو لپاره ډیر غوره د هنر او موسیقي سنفون لرو، دا سانو زغرولو ډله هم لرو.
نو تاسو دا وایئ چې دا ټول اوس کې داشي د خطر سره مخ شي؟
پرته له کوم شک دا د خطر سره مخ کېدای شي.
د اړینه د خرګوټي لپاره بیا هم هیله شته چې په خوا څخه یې نوی راتلونکي جوړ کړی. پانزوس کال مخکې کله چې جی جونز په اتم ټولګي کې و نو هغه به د اړینه خوانځي چې هغه وخت اتم په نوم یادېده د سیاحت کار کاوه.
دا د کلی دفتر دی، د پولیسو مرکز به د غزای نیسی.
نو هغه د خاریانو د هغه ډلې څخه د هدف دغه ویران ودانی ته یو نوی مقصد ورکړي او د ټولنې پولیس د شاند ماشومان د پاملرنې په مرکز بدل کړي.
زه د جنگ برخه وم چې ژوندۍ باید خلاصې پاتې وي. موږ ناکام وسو نو کله چې ژوند مشکل درکړي نه یو حل براباسي.
جونز وای د ژمنو بودیجې ترتیا لري خو هغه داسې فکر کوي چې د دې خار د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره به هم دلته پاتې شي.
د بحر الکایل په غاړه د ایستر جزیره یا ټاپو چې د خپل قدرتي خایست او د اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهور ده. د غسیمه د سیلانیانو لپاره هم تر ټولو خوښ ځای دی. چرته چې ډیر پخوانی بوتان هم شته خو نن سبا دغه خایسته جزیره د اوبو د خزل مرکز جوړ شوی. دغه ټاپو سمندري اوبو کې پلاستیکونه، د شیشې بوتلې او نور داسې ګندونه راځي چې ساحلي غاړې د ورتګنه وسته. ځنې ځایي خلکو بیا په خپل سر او د ځنې غیر دولتي ادارو په مرسته د غلطا د صفایي کار هم شروع کړي. خو دوی وايي د ساحل د ساحلي غاړې پاکول د دوی د وس کار نه دی. نور تفصیل په دې ویډیو راپور کې.
پښتو کې د پلاستیک وړې ټوکرې او په غټو ډبرو کې د لوی پلاستیک راټولول د صفایي د دې کارکونکو کار ته نه ختمېدو کار دی.
او دا بيخي حقیقت دی.
دا پلاستیک دی؟
هو دا پلاستیک دی. دا ټول ګټ د مایکرو پلاستیک جوړ دی.
انا ماریا سیول انجنیر ده چې د ځایي حکومت سره کار کوي، د دې ټیم مشري کوي.
دا چپې د ساحل سره جنگي کې چې ور سره د پلاستیک غټې ټوټې هم وړي چې بیا یې راټولول نور هم ګران شي، ځکه چې تاسو کله کله لوی ګټانو چتوي نو دغه ګن پکې لاندې ورشي او د دې برخه جوړ شي.
دا د فطرت او د دې ځای برخه جوړه شوی ده. خو څه د کمل ځای دی چې بلا خزل پکې را جمع شوی ده. موږ په جنوبي بحر الکاهل کې په ایستر جزیره کې یو چې یو لری پرته جزیره ده. دا د چپلی د ساحل څخه 2200 میل لري ده چې پکې پولینیشن جبکی ورته راپاونوي ویل کیږي. دلته په مشکله 6000 وګړي ژوند کوي چې ډیره ښکلې سیمه لري. او دلته د یو له سوا قبل مسیحي د زمانه د زر څخه زیات بوتان هم دي چې ورته موای ویل کیږي. دا ډیر شایسته ځای دی.
نړۍ سمندر ته خزله غورځوي چې زموږ په ساحل راځم کیږي. دا داسې ده لکه چې څوک درته په سر ټوپک شیش دی او درته وای چې تاسو به دا هرڅه قبلوي.
پیډرو اډمنس پاوا د دې جزیرې د یوازنې شارګوټي هنګر والا اوجده مودې راهیسې ناظم دی. وایي ایست جزیره د جنوبي بحر الکاهل په منځ کې د خزلې د غرزولو سره نږدې پرته ده چې ټوله خزلې ساحل ته راټولېږي.
خزله لاره خوار ناراضي ډیر زیات ده، دا هر کال نور زیاتېږي
او کال په کال خلک هم زیاتېږي. په ایسټر جزیره کې په تیرو شلو کالو کې د خلکو آبادی ډېره زیاته سوې ده. هر کال په جهازونو کې تر یو لک پوری سیلګری دلته راځي چې ورسره کارونه او پیسې زیاتېږي، خو نوي چیلنجونه هم د ځان سره راوړي.
دا ځای لکه د شیشې یو لوی عجایب گر وي.
د شیشې؟
وو، دا ډېر نازک دی او کله چې دلته ډېرې ګاډي راسي نو د پخوانیو مقدسو ځایونو ته د زیان رسیدو امکانات هم ورسره زیاتېږي، او دا ټوله جزیره ترې ډکه ده.
ډیر خلک، ډیر ګاډۍ او ډیره خزله.
او ډیره خزله.
یو داسې جزیره چې د استعمال هر یو توګیه د بهر څخه راغواړي. ځایي چارواکي وایي دلته هر ورځ د شلو ټنو زیات خزله غورځول کیږي، چې یو مسله پکې د ځای ده چې د درې شپېته مربع میلا په دې جزیره کې د خزلې یو ځای دی.
مونږ سره صرف یو ځای دی چې خزلې پکې غورځولې شو، ځکه چې باقی ټوله سیمه قومي پارک دی او د دې ځای آبادی دومره په توندۍ سره زیاتېږي چې مونږ سره د خزلې د سنبالولو ځای نشته.
د دې جزیرې خلک دا یو لویا سنجیده مسله ګڼي او حالاتو د سمولو هلې ځلې کوي، چې پکې د ریسایکل پلانټ هم خپل کار کوي چې ورته د پلاستیکونو، بوتلو او الکترونیک سامان غرونه ولاړ دي. دلته دا سامان چکول کیږي او ځینې پکې د بیا استعمال لپاره مرکزی چیلې ته هم استول کیږي، چې د دې جزیرې واکمن حکومت دی. الیگزینډر توګي ویرا دا پلانټ چلوي چې په کال 2011 کې لګول شوی.
دا مسله په ښکارا د خلکو د عادتونو د بدلون سره تعلق لري. که 40% خلکو چې نن سبا خپل غزله ریسایکل کوي خپل عادتونه بدل کړي، نو 40% به ورسره دا ستونزه هوار شي. خو مسله دا ده چې مونږ به د دې خلکو عادتونه څنګه بدلوو.
دلته د خزلې سنبالولو دا بل وړه خو ډیره عجیبه طریقه هم ده. مهانی ټیپو د پیانوز دکړی او نړیوال کانسرت کې د نوم ګټلو زوړان دی په ایسټر جزیره کې لوی سویدا. هغه بیا دلته راغلی او ماشومانو ته یو داسې سکول کې میوزیک سبق شای چې د غورځول سوو توګو یا ټراش ز جوړ دی.
مونږ سوچ کړ چې دا خو سمه ده چې مونږ سره ماشومان او استادان هم شته او د زده کړې شوق هم، خو د سکول ودانۍ څنګه جوړه کړو چې ماشومانو کې د خپل ځای د پاک ساتلو خیال پیدا کړي، چې د دې جزیرې لوی ستونزه ده.
د آرټ او میوزیک دا سکول 2014 کې پرانستل شوی دی.
د دې سکول په دیوالونو کې 2500 زاړه ټایرونه، 40000 د ښیښې بوتلونه او نږدې 40000 کانونه کارول شوي دي. د بجلی لپاره شمسی ښیښې لګول شوي دي او د باران اوبو جمع کولو لپاره ټانکۍ هم جوړې دي چې 40 لیتره باراني اوبه زیرمه کوي.
مهانی وای په دې سکول کې د سلسله خزيات ماشومان د راپانوي مشرانو څخه روایتي او کلاسیکی میوزیک زده کړې کوي.
مونږ د هغه خلکو بچی او چاچې دغه زړی مجسمه جوړ کړی دی او مونږ د هغه زمانه یو ژوندۍ کلچر یو. مونږ هم د هغه پخوانی خلکو ژبه وایو. مونږ هم هغه کلچر لرو چې مونږ ته د خپل پخوانی مشرانو نه راپاتې دي، او داسې کلچر دی چې د ګلوبلایزیشن د لاسا په ختمېدو دی. مونږ نه پوهیږو چې څنګه یې بچ کړو، او یو داسې قیمتي خزانه ده.
شاروال وای د خپل کلچر سره دغه سیمینه د دې ځای د قدرتۍ ښکلا د خوندي ساتلو لپاره مهمه ده.
دا داسې خبر دی چې تاسو له ترې خبردل پکار دی. د دې جزیرې خلک د خپل کلتور د امنیت نه خبر دي، او په دې هم پوه دی چې دا جزیره څومره نازکه ده. زما په خیال راپا نوې سکول نړۍ لپاره یو غوره مثال دی چې تاسو به څنګه د شیانو استعمال کوئ او بیا به خزینه څنګه سنبالوي.
دلته په ایسټر جزیره کې د پخوانیو مشرانو روحونه دا هلی زلی ګوري.
د ډیوا قدرمنو اوریدونکو لیدونکو، همدا او د نن ورځې ګلوبل ویلج پروګرام تاسو د واشنگتن ډی سی نه کتو. که غواړئ چې د وی او ای ډیوا خبرونه د فیسبوک، ټویټر یا انستګرام د لارې وګورئ، نو پته ده وی او ای ډیوا. د دې ترڅنګ تاسو د ډیوی ویب پاڼه هم کتئ شئ، وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام. هم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه، تا چې چرته هم یې بریالي اوسه، خوشاله اوسه. دلوي الله پامان.
مهمو خبرونو سرچکی اوري. د نړۍ د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو په جرمنی کې د مونیخ د درې ورځنی امنیتی کانفرنس په ترڅ کې په افغانستان کې د خزو په تحصیل او کار لګیدلې بندیزونه او محدودیتونه وغندل او هر څه ژر لري کې د غوښتنه یې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا د داعش خطر مطرح کړی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن همدا اونۍ پولند ته ځي او وی چې هر څومره وخت ونیسی د اوکرين سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. همدا اونۍ په اوکرين د روسیې د يرغل کال پوره کیږي. او د بلغاریې د سرحدي چارو مسؤلین وی ډیر کډوال اوس د بالکان لاري بلغاریې ته د پناه اخستلو د پاره ورزي. خو څیړونکو وی د بالکان لار ډیره خطرناکه شوی.
ستړي مشي تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د نن یکشن به ورځ خبرونه ګوري. نن د فبروري 19 نیټه ده. درنو لیدونکو په جرمنی کې د مونیخ امنیتی کانفرنس نن دریمه او وروستۍ ورځ وه. د نړۍ د لسګونو رهبرانو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو د دې نړیوال امنیتی کانفرنس په ترڅ کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په خزو لګول شوي محدودیتونه او بندیزونه په سختو ټکو غندلې دي. دغو خزینه وزیرانو په یوه همغږه اعلامیه کې د یادو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه هم کړې ده. په همدې امنیتي کانفرنس کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د شنبه په ورځ یعنی پرون د افغانستان په وضعیت وغږېدو او وی ویل چې په افغانستان کې د مقاومت جبهه یو افسانه ده او لوی خطر د داعش د ډلې موجودیت دی. طالبانو په خپلو تازه څرګندونو کې په افغانستان کې د ترګرو ډلو د فعالیت په اړه د پاکستانی چارواکو څرګندونې د حقیقت نه لری بللې دي. د طالبانو د خوانه د کابل د واک د نیولو اتلس میاشتې کیږي. خو د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سره د دې چې د سیمې ځینې هیوادونه د طالبانو د حکومت سره غیر رسمي تعاملات لري، خو افغانستان د نړۍ نه منځوي شوی بلل کیږي. یو امریکایي لیکوال بارنیټ روبن امریکا غږ ته ویلي چې د طالبانو په واک کې افغانستان هیڅ راتلونکی نه لري او دا چې هغه ټول هیوادونه چې د طالبانو په اړه د یو بل سره مخالفتونه لرل په یوې خبرې موافقتي چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
Thank you once again.
ډیر مننه ستاسو وخت نه. د طالبانو د واکمنۍ اتلس میاشتې کیږي. دا راته وایي چې د طالبانو په واک کې د افغانستان راتلونکی څنګه ویني.
Under the Taliban.
Really, as far as I can see, under the Taliban.
تر کومه چې د طالبانو تر واک لاندې وینم افغانستان هیڅ راتلونکی نه لري. کنړۍ کې هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل. روسیا، چین، ایران، متحده ایالات، پاکستان او هند ټول لهو کال راهیسه د غیوات په اړه یو تګلارې تعقیبوي. تصویري چې څنګه د توګه یو هیواد چې په تاریخي توګه د دوی ترمنځ د اختلاف نقطه خو دوی ټول په دې توافق کړو چې د طالبانو اصلي واک په رسمیت نه پیژني. نو د دې اجماع د کمزوري کېدو هیڅ کومه نښه نشته.
او د دې لامل څه دی چې دا ټول هیوادونه د افغانستان په رسمیت نه پیژندلو په مسله باندې یو ځای دي؟ څه فکر کوي دلته د دوی ټولو ګټې څه دي؟
I think
زه فکر کوم چې دوی هر یو په ځینو مختلفو عناصرو ټینګار کوي. زما په فکر شاید د ټولو لپاره، د چینایانو لپاره، د روسیې لپاره هم، د متحده ایالاتونو لپاره، د دوی ټولو لپاره لمړی د اندېښنې وړ ترهګري نړیواله ترهګري ده. طالبانو نړیوالو تروریستي ډلو ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې میشتي شي. طالبان ادعا کوي چې په حقیقت کې هیڅ ترهګریز عمل د دوی له خاورې نه دی ترسره شوی. دا چې ترهګر هلته شتون لري دا یوازې په وخت پورې اړه لري. نو نړیوال د وسلوالو په اړه اندېښمن دي. روسان د اسلامي دولت په اړه اندېښمن دي. امریکا د القاعده په اړه اندېښمن ده. پاکستان البته د ټي ټي پی لخوا ځوريږي چې د طالبانو لخوا په فعال توګه ملاتړ کوي او طالبان هم د لشکر طیبه ملاتړ کوي چې په کشمیر کې فعال ده. تاسو پوهیږئ چې طالبانو کلونه کلونه ویلي چې ټول واک یوازې نه غواړي، خو اوس مطلق واک لري او بل څوک سره واک شریک نه دي. طالبان د هیڅ چا لپاره په واک کې د ګډون لپاره هیڅ میکانیزم نه لري او ممکن متحده ایالاتو ادا وکړي چې په دوی د دیموکراسي په اړه اندېښمن دي. چین او روسیا د ثبات په اړه اندېښمن دي. دوی په دې باور دي چې د افغانستان په شان یو هیواد نشي کولای چې با ثبات وي. او بل اخر د خوځو تعلیم مسله ده. دا یوازې یو سمبول دی چې طالبان څنګه د نړۍ په هر هیواد کې منل شوی نړیوال معیارونه په بشپړ ډول نه پام غورځوي.
آیا امریکایان د افغانستان نه د ځواکونو د ایستلو وروسته په خپلې پرېکړې خوښ او راضي دي او کنه؟
I think the American government is not
زما په فکر د امریکا حکومت قناعت نه لري، خدای یو لوی ګواه هم نه ګڼي چې پوهیږي چې موږ ډیر لري. موږ د کابل په منځ کې د ایمن زوایری په وژلو بریالي شو، نو موږ د دې ناراضي نه یو. خو زما مطلب دا دی چې حکومت ترې راضي نه ده، بلکې دوی ورسره ژوند کولای شي. زه فکر کوم چې البته د متحده ایالاتو په نورو برخو کې ډېر خلک شتون لري چې واقعا په دې خوښ نه دي. امریکا کې ډیر کسان شته چې په افغانستان کې خدمت کړي او په افغانستان کې کار کړي او دې په هیڅ افغانان اوس هم ضروري
دي. I mean we understand the majority of you know the biggest or the majority part of Doha deal is not public.
د دوه تړون ډیره برخه سره ده. خو تاسو فکر کوئ چې د خزو د بنسټیزو بشري حقوقو د نمبر راتولو په صورت کې به داسې سو چې د طالبانو لپاره به څه عواقب ولري؟
زه په بشپړ ډول موافق یم. زه ډاډه یم چې په دې اړه خبرې شوې دي. تاسو وګورئ چې په دوه کې طالبان ویلي وو چې دوی به دا مراعاتوي. ما د ځینو افغان میرمنو سره چې په مذاکراتي ډله کې شامل وي خبرې وکړې. هغوی وویل چې دا یوازې زموږ دریځ نه ده، دا د مشرتابه پرېکړه ده چې ښځې پکې شاملې شي. میرمنې باید د ټولنې په ټولو برخو کې پرته له دې چې لوی قاضي او یا ولسمشر شي او یا لومړی وزیر شي، خو ښوونځي د هر چا لپاره خلاص وي او دوی ملاتړ کوي. ما له ډیرو طالبانو سره خبرې کړې چې د میرمنو د تعلیم ملاتړ کوي. خدا د دوی مشرتابه ده او اوسنۍ مشرتابه پرېکړه کړې چې دا کار وکړي. تاسو پوهیږئ چې دا د دوی ترمنځ سره هیڅ تړاو نه لري.
How do you see Pakistan?
تاسو څنګه ګورئ چې پاکستان او افغان طالبان په پاکستان کې په ځانګړي توګه د پښتنو په سیمو کې د اوسنۍ وضعیت نروسته خلې راتلونکو اړیکې څنګه ساتي؟
I would be interested to talk to
زلیواله يم چې دا ایس آی او د پاوز د جنو هاو کسانو سره خبرې وکړم چې فکر یې کاوه د افغان طالبانو په ځای پزای کول سره د پاکستان د امنیت لپاره ګټه رسیږي. او ګورم چې دوی اوس څه فکر کوي، ځکه خبره دا و چې افغان طالبان له پاکستان سره خې اړیکې لري، ځکه چې دوی په افغانستان کې یوازینی سیاسي ډله و چې په ښکارې له پاکستان سره خپل کرکه نه و اعلان کړي.
Because they were the only political group in Afghanistan that did not openly proclaim their hatred for Pakistan.
Is Pakistan playing
any Pakistan په نړۍ د فشار دروستلو لپاره کوم ډول رول لوبوي چې نړیوال افغان طالبانو ته مشروعیت ورکړي؟
I have never heard
ما هیڅ کله د دې ثبوت نه دی اوریدل او یا لیدل. پاکستان په دې حالت کې نه دی چې په فشار راوړي. تاسو پوهیږئ چې پاکستان پورا وړه ده او په IMF او چین تکیه کوي.
په جرمنی کې د مونیخ یا مونشن امنیتی کانفرنس په ترڅ کې د افغانستان په اجتماعي، سیاسي او امنیتی برخو او وضعیت باندې مهم تبصری شوی او خبرې شوې دي. په دې اړه به د خپل همکار پوره راپور واورو.
د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې د بهرنیو چارو لس خزینه وزیرانو د ویګړې اعلانې په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو له خوا له ټولنې څخه د افغانستان د نیمه وګړو حذف کول د بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه ده او د هیواد راتلونکی له خطر سره مخ کوي. په اعلانې کې پر طالبانو غږ شوی چې په میرمنو لګول شوی محدودیتونه او بندیزونه لري کړي.
مونږ په یو وخت لپاره مېرمنو د دغه محدودیتونو لري کېدل غواړو. په ځانګړې توګه کله چې د بشري مرستو پر رسولو کې د هغوی د مهم نقش موضوعي.
د اعلامیا د سلووانیا، جرمني، کاناډا، آیسلند، لختنشتاین، بلجیم، اندوراس، البانیا، منګولیا او لیبیا د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا چې ټول مېرمنې دي لاسلیک شوې ده. هغوی د طالبانو لخوا د ژوند له ټولو چارو څخه د مېرمنو لري کېدل په سختو ټکو غندلې دي. د مونیخ امنیتي غونډې ته د طالبانو د حکومت څخه چاته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې. خو مدني فعالې محبوبه سراج چې د 2023 کال د سولې نوبل جایزې ته هم کاندیده ده، د غونډې ته له کابل څخه په وینا کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
موږ دلته مرو، زما لپاره دا مهمه نه ده چې نړۍ څه وي، هر څه چې د افغانستان لپاره لري همدا اوس ری کار واخلي او دا زموږ لپاره ممکنه کړی چې د دې حالت نه ووځو.
د چارو یو شمیر کارپوهان وایي د افغان ښځو د حقونو په وړاندې بې اعتنايي کېږي او سیمه او نړۍ تر اوسه دې اجماع ته نه ده رسېدلې چې د افغانستان په خاص ډول طالبانو سره څه وکړي.
د مونیخ د امنیتی کانفرنس ته کاتو یو ځلی بیا هم معتقد کېږي چې نړیواله ټولنه منطقه فرا منطقه
بلخوا د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلاول بوتو زرداری د مونیخ د امنیتی کانفرنس پر مهال په یو بحث کې وویل چې د ملي مقاومت جبهه د طالبانو لپاره تهدید نه ده، خو ټینګار یې وکړ چې داعش د یادې ډلې لپاره جدي تهدید ګڼل کیږي.
د طالبانو په وړاندې هیڅ مقاومت چې هغوی ته جدي ګواښ وي نشته. په غرب کې ناسم تصور شته چې د ملي مقاومت جبهه او یا هم بل څوک به یو وار بیا راپورته شي، خو داسې نه کیږي. د طالبانو په وړاندې لوی متحرک تهدید اوس مهال داعش دی.
خو د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر د څرګندونو په غبرګون کې د افغانستان د ملي مقاومت جبهه ویان صبغت الله احمدي په دوو جلا ټویټونو کې په دې اړه غبرګون ښکاره کړی دی.
د هماغه هیواد بهرنیو چارو وزیر چې په پاکستان کې د طالبانو ټي ټي پی د نوم د اوریدو تحمل هم نه لري، د ترهګر ډلې له خوا د افغانستان اشغال قانوني بولي او د طالبانو د درواغو روایتونو پر برسېره کولو سره هڅه کوي چې د داعش خطر راپورته کړي او د خلکو د مقاومت څخه واقعا انکار وکړي.
د طالبانو د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د ظرفیت د لوړېدو د کنګل شوی شتمنیو د آزادېدو او محدودیتونو د لرې کېدو په برخه کې د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر د څرګندونو هرکلی کړی، خو دای له حقیقت څخه لري بللی چې هغه ویلي ترهګری ډلې به له افغانستان څخه ترهګریز فعالیتونه وکړي. سمیع الله جلانزی د امریکا غږ.
او د امریکا او چین جګپړو ډیپلوماټانو د شنبه پر ورځ یعنی پرون مخامخ لیدنه وکړه. دا د امریکا لخوا دوه اونۍ مخکې د چین د یو څارونکو بالون تر مشتلو وروسته د دوی لومړنۍ لیدنه ده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن ویلیو د بیجینګ د څار پروګرام ټول نړۍ ته رسوا شو. د امریکا خارجه وزارت ویلی بلنکن او د چین د کمونیست ګوند د بهرنی سیاست مسول وانګ ای په جرمني کې د مونیخ یا مونشن امنیتی کانفرنس په ترڅ کې لیدنه کړې ده. د امریکا په هوایی حریم کې د چین د څار کی بالون لوشتل وروسته بلنکن بیجنګ ته خپل سفر هم ځنډول او په پرونی لیدنه کې خپل چینایي سیال وانګ ای ته ویلي چې نړۍ د چین جاسوسۍ له هغو بالونونو خبره شوې ده چې په 15 لوی وچو کې له څلوېښتو زیاتو ملکونو هوایي حریمونو ته داخل شوي دي. د سوری دولتي خبری اژانس خبر ورکړی چې اسرایلی هوایی ځواکونو نن د یک شنبه په سار وختي د سوری مرکز دمشق ته څیرمه د استوګنې ساحه بمبارد کړې ده او لږ تر لږه 15 تنه یې وژلي دي او 15 نور یې زخمیان کړي دي. د سانا اژانس د پوځي سرچینو په قول ویلي په 15 وژل شوو کې یو عسکر او زخمیان ټول ملکی خلک وو او په بریدونو کې ډیر ملکی کورونه هم زیانمن شوي دي. په برېټانیا کې میشته د سوری د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي په وژل شوو کسانو کې یو خزه هم و او نشتل شوی زاینه به ایرانی منیشو او لبنانی منیشو لکه حزب الله ډلې اړوندو. د ادارې دام ویلي دي چې یادو منیشو د دمشق په څنډو کې زاینه نیولې او په یو ایرانی خونځي کې هم مرکز لري. او د جنوبی کوریا د دفاع وزیر وی د جنوبی کوریا او امریکا هوایی ځواکونو نن د کوریا په ټاپو وزمه کې یو لړ پوځي تمرینونه وکړل. په دې هوایی پوځي تمرینونو او مانورونو کې د امریکا F-14 ډوله جنگي جټ الوتکو او B-1B په نوم باندې د دوی بمونو غورځونکو الوتکې کارول شوې دي او د جنوبی کوریا F-15 او F-15 کا په نوم باندې جنگي الوتکو ګډون کړو. د دې پوځي تمرینونو یو ورځ مخکې شمالي کوریا د جاپان د سمندر په لور د اوګده واټن یو غندې ازمویلو. شمالي کوریا تل د امریکا او جنوبي کوریا دا ډول پوځي تمرینونه د اشغال لپاره تیارې بللې ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په اوکرين د روسیې د يرغل د کالیزي په مناسبت د سیشن به په ورځ باندې په پولند کې وینا وکړي. سپینه مانی وی جمهور رئیس بایدن په دې سفر کې د اوکرين د دفاع په اړه د امریکا شمنې بیا تکرار کړي. په مو کې تفصیل دی.
په داسې حال کې چې په یوکرين د روسي يرغل یو کال پوره کیږي، د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن به د سیشم په پورس په پولند کې وینا وکړي.
ولسمشر بایدن به دا سرګند کړي چې امریکا به د اوکرين سره ودرېږي، لکه څنګه چې تاسو سوچولې او ردلې وي. امریکا به تر هغه د اوکرين ملاتړ وکړي چې تر څومره پورې وخت ونیسي، او د چهارشنبه په ورځ به ولسمشر بایدن د بینه د مشرانو سره ملاقات وکړي.
سپینماری ویلی چې بایدن یوکرين ته د سفر پلان لري، او نه هم د یوکرين د ولسمشر ولادمیر زيلنسکي سره ګوري. خو سارون کې وایي چې د دواړو ترمنځ په پولند کې د مجلس امکان شته. دواړو مشرانو وروسته زل د دسمبر په میاشت کې هغه وخت ولیدل چې زيلنسکي واشنگتن ته ناڅاپي سفر وکړ. سارون کې وایي مسکو د یوکرين د هوډ د ماتولو او د لویدیز د صبر د ختمولو لپاره د غشړو وګدوي. یوکرين د ختیځ ملاتړ لري، خو روسیا یو قوي اقتصاد لري.
موږ د توازن د ترلاسه کولو هڅه کوو چې د اوکرانیانو سره پوره مرسته وکړو چې دوی په دغه جګړه کې بریالي شي. خو څنګه چې ولسمشر بایدن وایي چې دا په داسې حال کې کولو ته ضرورت دی چې د دریم نړیوال جنگ خطر رامنځته نشي.
په داسې حال کې چې لا هم په کانګرس کې د اوکرين لپاره پراخ ملاتړ شتون لري، د استازو په جرګه کې ځینې جمهوری غوښتونکي چې ګوند یې اوس یو څه اکثریت لري، د امریکا د کیف سره د سلويختو میلیارډو ډالرو امنیتی، اقتصادي او بشري مرستو په اړه پوښتنه کوي.
دا
جګړه د متحده ایالاتو د مالي ورکوونکو په ملاتړ کېږي. ولسمشر نه دا پوښتنه کوم چې زموږ پلان څه دی؟ آیا دا نه خدمتونکو جګړه ده؟ آیا موږ به د وسلو ورکولو ته دوام ورکړو چې موږ نه پوهیږو چې دا واقعاً چیرته ځي؟ یا دا څنګه کارول کیږي؟ تر کومه حده؟
نظر پوښتنی ښایي چې نږدې نیمای امریکایان اوس وایي چې واشنگتن باید د کیف نه وغاړي چې زر تر زره سوله وکړي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت د بلغاری په سوفیا ښار کې د یو شمېر افغانانو د مړینې په اړه تازه معلومات ورکړي. یاد وزارت ویلي د فبروري میاشتې په 18مه یو شمېر افغانان چې په یوې بندې لارې کې سپارو د ولګې تندې او په لارې کې د ساتنګۍ له امله مړه شوي دي، او یو شمېر ژوندي پاتې یې د درملنې دپاره نږدې روغتون ته وړل شوي دي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د افغانانو غوښتنه کړې ده چې خپل ژوند په خطر کې نه کړي او د غیر قانوني لارو د مهاجرت کولو ډډه وکړي، او د نړیوالو سازمانونو او د مهاجرینو د کوربه هیوادونو یې غوښتنه کړې چې د انسانانو قاچاق کوونکي ونیسي او مجازات یې کړي چې د خلکو ژوند د خطر سره مخامخ وي. د ایتالیا سرحدي څارندوی ویلي دي چې ډیر کډوالو اوس د بالکان لارې ایتالیا ته تلل او هلته پناه اخیستل غواړي. څېړونکي وایي د بالکان لاره نوره هم خطرناکه شوې ده. اروپا ته اکثریت کډوال د ترکیې له لارې ورځي، او ځینې خیریه ټولنې او نا دولتي مؤسسې وایي په ترکیه کې د کډوالو دپاره ورکړل شوي میشت ځایونو کې زیاته ګڼه ګوڼه ده.
ټریزیټ د یوګوسلاویا د جګړو له وخت را په دې خو د کډوالو د اوسېدو ځای دی، خو یو سیمه ایزه نا دولتي اداره وایي اوس دلته د کډوالو زیات بیروبار دی.
اور وان دی
د وی ورځې دوه ورځې او د څو ورځې لپاره نور دا باید نه وي. تیر وړي څو ځله دا کار وشو، دلته حالات ډیر بد دي، ان په ژمي کې هم حالات خراب بد وي.
افغان کډوال سنم ګل شینواره 13 میاشتې د غزای ته ورغله، هغه ترکیه ته ورتللو کې له ناکامۍ دوه ورځې د بالکان لار ونیوله او دې ځای ته ورسېد.
افغانستان کې خدای سره به روزګاری ډیره زیاته او بل موږ سربازان یې خپل سر هغه باندې چې وطن سکوتو کې پوه شو نور یعنی ژوند راته ګرانو پکې، او بل د ترانسفر مشکل ده چې دا کم نه ترانسفر ونه شي، یعنی د ځنه بالکان څنګه انټری کا کم تا.
د سنم ګل شینواري براله ودل ته سل نور کډوال هم په ناوړه حالت کې ژوند کوي.
سلیپینګ 20-25-30
دلته له 25 تر 200 پورې کسان ویده کېدل، د عاجل حالت وو. خو د جولای نیمایي را په دې خو دلته د خلکو شمیر په زیاتې دوه ځنه وخت هم 300 نفر دلته ګور.
دا حقیقت چې د بالکان لپاره زیات کډواله اروپا ته ځي دا خې چې د یونان او ایتالیا لخوا پر کډوالو بندیزونو پر دوی اغیز نه ده کړی.
مطلقا او د دې لامل ستونزې نه دي چې زه فکر کوم دغه ستونزې اوس زیاته شوې ده. د دې سره سره د پولیسو لخوا د کډوالو مخنیوي هم یو لامل دی.
د خیریه سازمانونو مسولین وایي چې د کډوالو د اړتیا او د پوره کولو لپاره دغه ځای کې باید نور کارونه هم وشي. سنمګل شینوارې وای غوړ چې له دغه ځای ژر تر ژره لاړ شي او د پناه غوښتنې اسناد ورکړي. د وای په افغانستان کې کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ ده. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
او په پاکستان کې دا ونزل د پاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د افغان کډوالو د پاره د نقدي مرستو اعلان کړی دی. تر اوسه پورې د 9000 ډیرو کډوالو د مرستو ترلاسه کړی دی، خو د ایواز د هغو کډوالو یا ماجرینو د پاره د چي د استوګنې کارتونه لري. بل خواته ویل شوې دي چې ځنې استازي د کمیشن بنوم د خلکو نه د مرستې کمی. جزئیات یې د مسکا صاحب په راپور کې اوري.
دا د پیښور په بوت بازار کې د پی سی او یو هچایدا چې افغان کډوال ورته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا اعلان شوی نقدي مرستې ترلاسه کولو لپاره راغلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د دې پروژې لپاره زرتنه استازي ټاکلي. یو شمیر افغان کډوال د استازي تورنوي چې له دوی څخه یې پیسې غوښتي دي او د دې هچای مشر وای چې د حبیب بانګ مسؤل نو د بډو د نو ورکړې له عمله د بایومټریک ماشين باندې کړې ده.
لاس دا لاس مدو لاس موریز د چمن څوره چې و روپې تر څه مګ نه دا اخستې او غریبانان چې نو د تم چی کاول
فاميلي کما غټې کنا نو دا غو 25000 دي او کما ورکوټي دا غو 10000 دي خودل ته مطلب 9800 ورکې کنا اوس پکې نن دا مسله روه ته 4.5 بدلته ملاويږي 4000 به 400 به بنګ اخلي او 100 به دوه اخلي.
دا ایچ بی ال کنیکټ کوم افسران دي هغه وای چې یره تاسو دې ته پیسې پیمنٹ ورکوي نو مونږ ته با 3000 روپے روز راکوي. مونږ ورته وای چې مونږ د دینه ناجیزه پیسې نشو غشتي او چې کوم کمیشن مونږ به یې گزاره کو تاسو لمونږ دې کې نشو درکول. دوی وای چې یره تاسو مونږ 3000 روپے روز نه راکوي نو مونږ به تاسو ته دا سیستم بند کو چې نن دا سیستم مونږ ته بند کړی.
د روانه میاشتې په لومړۍ نیټه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ایچ سی آر له راجستر شو افغان کډوالو سره د نقدي مرستې اعلان کړی.
په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر زرګونو ته رسیږي، خو دا نقدي مرسته یوازې د هغو افغانانو لپاره ده چې پی او آر لري. پاتې نور افغان کډوال له دې مرستو بې برخې دي.
دغه افغان کډوالو ته به په ورکړل شوې شمیرې سمس کیږي او د کورنۍ د غړو له مخې له 10000 څخه تر 15000 پورې نقدي مرسته ورکول کیږي.
مونږ ته هم نه دی راکړي او دې د ارستو کاټو کې دې ته هم نه دی ورکړي. بیخي ورکې نه زموږ مر غریبي دا چکرای
اول وار میں اوسل دے ما تراک ری روپے او دا چا کسان تے ورکی چا تے میسج راغلی چا تے میسج نہیں راغلی اگوی تے نہ ورکی او دا پاگوان کارڈ ور میں ورکی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویان قیصر پریدی وای دا ټول مرستې وړیا دي او دوی د پاکستان له حکومت سره په تماس کې دي چې د غیر راجستر افغان کډوالو سره هم مرسته پیل کړي.
دلته کې به زه دا کلیر کوم چې دا چې کوم سرویسز دي دا بالکل مفت دي. د ایچ بی کنیکټ بای ایچ بی ال طرف نه دا سرویسز مفت دي. د غیر ريجستره افغانانو لپاره فل حال په دې کې څه نشته او خو دا دي چې دی والی سربونګورو حکومت سره هم پرابطه کیو چې د لپاره سرویس قانوني دا سی او لار روبه سو.
ویل کیږي چې سبان دي نوې زرو کسانو د غمرستې ترلاسه کړې دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې 8,000 ځای پیژن پاڼې یعنی اے سی سی کارت لرونکي او 5,000 غیر راجستر افغان کډوال دي چې لګڼو ستونزو سره مخ دي، خو تر اوسه د دې پروژې تر پوښښ لاندې نه دي. مسکا صافی، امریکا غاک، پېښور.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال
دی وی خیراتن کله پاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو
او د جمو کشمیر په نیلم سیمه کې ورستیو سخت واورو او ورختونو د خلکو ژوند ډیر ستونزمن کړی دی. ځایی خلک وایي چې د سخت واورو لکبل د غوي سیمه ته د تګ راتګ لارې بندې شوې دي، فصلونه یې تباه شوې دي او څاروي د وحشي ځناورو د ښکار لګواخ سره مخ دي. تفصیل یې په راپور کې وګورئ. واوري
د نیلم تنګای په درنو واورو پوښل شوی. د دې سیمې په کلیو او خارونو کې شاوخوا څلویښ زره کسان ژوند کوي. دلته خلک په واورې توګلو بوختي، ځینې د خپلو کورونو له بامونو واورې توګي، نور بیا په میترونو واورې اړوي را اړوي تر څو خپلو ځانونو او خپلو څارویو ته لارې پرانیزي.
د انتظار خلاف سخت واورو لامل موږ د خوراکي توکو له کمښت سره مخ یو. سړکونه بند شوي دي او د اکمالاتو لړۍ له خنډونو سره مخامخ ده. موږ د وحشي ځناورو له ګواښ سره هم مخ یو. زموږ څاروي داړي
د دې سیمې یګي او پرانګان په دې مشهور دي چې کله وږي شي د خلکو کورونو ته ننوځي. په دې موسم کې شپانه د ځناورو د زیاتېدونکو بریدونو څخه خپلې رمې ساتي. دا ډول سخت موسمونه د اقلیم بدلونونو له وجې رامنځته کیږي.
واوره د ځایي خلکو پر اقتصاد اغیزه کوي، د هغوی څاروي اغیزمن کړي او مري. همدارنګه واوره د دوی په فصلونو اغیزه کوي، په ځانګړې توګه د نیلام تنګي په لوړو برخو کې چې د کچالو کروندو لپاره مشهور ځای دی او دا د ځایي خلکو د عاید اصلي منبع ده.
د واورو توپانونه په دې سیمو کې د خلکو لپاره یو لوی خطر دی، په ځانګړې توګه د نیلم تنګي په لوړو سیمو کې. ورځني کارونه لکه د اوبو راوړل یا حتی د کورونو ترمنځ تګ راتګ په اوس کې ډیر سخت دی.
عموما په دې میاشت کې مونږ دا ډول درنه واوره نه وینو. تیر کال هم واوره نه وه، نو تاسو پوښی چې مونږ له کومو ستونزو سره مخ یو. د سخت واوره له امله د ښار د کیل او نیلم تنګي ترمنځ لاره په بشپړه توګه بنده شوې ده. نو د لار د بندېدو له امله د خوراکي توکو لکه سبزیجات او نور هغه شیان چې مونږ معمولا د پاکستان له نورو برخو څخه راوړو بند شوي دي.
ځایی چارواکي وایي راتلونکې اونۍ د نیلم په تنګي کې د نوري واورې د اورښت اټکل هم شوی دی چې له امله به یې د ځایي خلکو ستونزې لا هم زیاتې شي. پاکستان د نړۍ یوازې 1% کاربن تولیدوي، خو د جنوبي آسیا دغه د 220 میلیونو وګړو هیواد د اقلیم بدلون له امله سخت ځپل شوی دی. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
او یو ورسته خبر د کرکټ مینوالو ته، د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ټیمونو ترمن د دریو شلوریزو سیالیو د لړۍ دریمه سیالي نن په ابو ظبي کې ترسره کیږي. په دوه شو سیالیو کې اوله افغانستان په 15 وکټو او دویمه کوربه ټیم په 9 وکټو ګټله. نننۍ سیالي دواړو ته د فائنل یا پایلو به حیثیت لري. افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمن د سیالي د 15 کلن تړون د مخې نه کیږي چې افغانستان به د اماراتو له سپورتي امکاناتو ګټه اخلي او په بدل کې به هر کال دا هغه هیواد سره درې شلوریزی لوبې کوي. دا خبرونه په همدې سره درنو لیدونکو پای ته رسو. نور خبرونه او راپورونه کولی شئ په انټرنیټي پاڼو باندې وګورئ، ولولئ او خپلو دوستانو سره شریک کړئ. زما همکار محمد احمدي صاحب سټوډیو ته راغلی او درې خبرونه به تاسو ته وړاندې کړي. احمدي صاحب، ستړي مشئ، پروګرام ته څلرئ تاسو.
سلام آقای آشنا، به شما و بیننده گرامی تشکر. شما برنامه دری هم با سرخط چند خبر از افغانستان جهان آغاز میشه. لحظات بعد شما همچنین مطالبی را خواهید داشت در مورد نشست کنفرانس امنیتی در مونیخ که در مورد افغانستان و در مورد اوکراین صحبت شده است. با ما همراه باشید.